دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په شفاف او سرتاسري انتخاباتو ټینګار کوي د امریکا جمهور رئیس وایي د سعودي د تیلو په تاسیساتو باندې د ځوابي حمله لپاره امریکایي پوځیان چمتو دي او د اروپایي اتحاد د بارنیو چارو وزیرانو ویلي دي تمه لري چې برتانیا داسې پیشنهادونه راوړي چې د دې اتحادیې نه په وتلو موافقه وشي د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونو د تفصیل نه وروسته په راپورټونو کې اوله مسله دا ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره دوه مهم کاندیدان په یو بل باندې تور لګوي چې د دولتي امکاناتو نه ګټه اخلي
تورونه لګول پر دې پروسه باندې پروسې سره جفا ده د افغانستان خلکو سره جفا ده او هیله مو ده چې تورونه لګول سی بلکې اعتماد سازي وسی
د خوست یو شمیر ښځو ویلي دي که په انتخاباتو کې د رای ورکولو په وخت کې عکسونه اخیستل کیږي نو دوی پکې ګډون نه کوي
نو هغه به څه ډول وکړلی شي چې دوی خپل مخلوص کي اول ته عکس واخلي ورنه خپله رایه استعمال کړي
خو اول زه زیبا خادم او شیر غورزنګ د نړۍ خبرونه وایو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یو نماد شفاف او د باور وړ انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې اړوند انتخاباتي بنسټونه باید د خلکو د رای ورکولو د قانوني حق د دفاع لپاره د خپلو امکاناتونو کار واخلي یونمانن ویلي چې انتخاباتي کمیسیونونه مدني ټولنې کاندیدان او نور اړوند ادارې چې د انتخاباتو په برخه کې کار کوي د رای ورکولو د ورځې څخه مخکې باید خپل حد سي دوه برابر کړي چې په شرایطو برابر ټول افغانان د خپل قانوني حق په اساس رای ورکړي د یونما مشر تدامیچی یا مامو ته ویلي رای ورکول یوازې مدني مسؤلیت نه دی بلکې په افغانستان کې د پرمختګونو د ساتنې او د سوله ییزو سیاسي پروسو د ملاتړ ښودلو یوه لاره ده د انتخاباتو کمیسیون د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د عدالت تامینولو ته ژمن دی د کمیسیون وایي شپږ میلیونه افغانانو د رای ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي دي د کمیسیون نطاق زبی سادات وایي
امنیتی بنسټونو د موږ سره وعده کړې وه چې دوی به ټول ټال د 5,303 مرکزونو امنیت تامینوي خو په اوس کې دوی وایي چې په څه باندې 400 مرکزونو کې هغلته امنیتي وضعیت د دې جوګه نه دی چې دوی وتوانېږي خو دوی بیا هم تصفیوي عملیات پر لاره اچولي نهایي کوشش د ټاکنو تر ورځې پورې کوي تر څو په ټول هېواد کې هغه مراکز چې فرق ثبتنام شوی د هغې امنیت خوندي کړي
د انتخاباتو د چارو په باره کې د خبرونو نه وروسته رپورت هم لرو د افغانستان چارواکي وایي چې په فراه او سمنګانو کې د دوه طالب مشرانو په ګډون سلويخ وسلوال طالبان وژلې دي په سمنګان کې حکومتي قواوو د بارنیو قواوو د هوایي ملاتړ په همکارۍ پرون د یکشنبې په ورځ سهار په دغه ولایت کې د طالبانو تش په نامه والی مولوي نور الدین وژلې دی په شمال کې د 209 شاهین قول اردو خبره ده چې له مولوی نور الدین سره د هغه سلور وسلوال هم د دریسوف په ولسوالۍ کې وژل شوی دی خو ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې مولوی نور الدین ژوندی دی بل پلو د افغانستان د فراه د ولایت چارواکو ویلي دي چې د اناردرې په ولسوالۍ کې د طالبانو یو بل ولسوال ملا سید عظیم هم وژل شوی دی د فراه د والی نطاق محب الله محب ویلي چې په دغو هوایي عملیاتو کې سلور دیش نور طالب وسوال هم وژل شوی طالبانو په دې حق له تر اوسه سنې دی ویلي
د مهاجرینو او ستنودونکو چار وزارت وایي چې د روان میلادي کال پیل څخه تر اوسه نږدې 400 افغانان د جګړې او طبي پیښو له امله خپل مینو څخه دننه په افغانستان کې بې ځایه شوي دي دا وزارت وایي د دغو بې ځایه شویو خلکو شاوخوا 1.5 لک تنه یې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي د دې خبر تفصیل وروسته اوري
په دنیا کې د ټولو نه ناامیده خلک افغانان دي د ګالپ سیلنیز بنسټ تازه سروې ښیي چې 15% افغانان چې د نړۍ په سطحه تر ټولو غټ شمیر دی په خپل ژوند کې کړیږي د ګالپ د سیلنیز بنسټ دا سروې چې د افغانانو د ژوند د وضعیت او راتلونکي ته د هغوی د هیلمندۍ په حکله په 2013 کال کې شوې نن خپره شوې ده د دې سروې نتایج ښیي چې ژوند ته د افغانانو د خوشحالۍ سطح 25% ټیټه شوې ده د ګالپ د سروې په اساس افغانستان په 2013 او اولسم کلونو کې هم د نړۍ په ساته لکړاونو ډک هوادو جنگ او ناامنۍ د افغانانو ژوند تباه کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم دا خبر او دا سروې تایید کړی دی چې جګړو او ناامنیو د افغانانو پر رواني وضعیت ناوړه اغیزه کړې ده.
د امریکا ولسمشر وایي چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د برید کوونکو پر ضد ځوابي حملې ته امریکایي پوځیان چمتو دي. ډونالډ ټرمپ په یوه لړ ټویټونو کې ویلي دي چې د برید کوونکو د پیژندلو لپاره دلایل لري. د دې خبر تفصیل شکیب دوست تاسو ته لولي.
د سعودي د تیلو پر لوی تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو د برید په وړاندې د امریکایي چارواکو خبرګون ډیر جدي دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یک شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د برید کوونکو لپاره د حمله عواقب به ډیر بد وي. ولسمشر ټرمپ د امریکایي پوځیانو د تیارسۍ خبر ورکړه او نورو امریکایي چارواکو ایران ته د پړې ګوته نیولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د امریکا تورونه رد کړل چې ګواکې ایران د سعودي د تیلو پر تاسیساتو برید کړی ده.
ګونه حرفا و فرافکنی ها رو
موږ دا ډول اعلامیه او وړاندوینې ردوو. د ایران اسلامی جمهوریت په څرګند ډول اعلان کړی چې د یمن له خلکو او د هغوی له حقوقو څخه ملاتړ کوي.
د سعودي عربستان د تیلو تولیدونکو لوی شرکت ارامکو وایي چې د بی پیلوټ الوتکو د شنبه ورځې په بریدونو کې د 15.1 میلیون بیرل تیلو د تولید کار ځنډول شوی ده او په نړیوال بازار کې د خامو تیلو بیه لوړه شوې ده.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. تحلیلګرانو خبرداري ورکړی دی چې د سعودي عربستان د تیلو په دوه تاسیساتو باندې د شنبې د ورځې د ډرون حمله چې داسې ښکاري چې د ایران او واشنگتن ترمنځ د موافقې آینده ګډوډ کړه، د تیلو بیه حتی په بیرل کې تر $100 پورې لوړولی شي. د ډرون د حمله په داسې وخت کې وشو چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې فکر کې و چې په ایران باندې په بندیزونو کې نرمښت راولي چې په بدل کې ایرانی رهبران مذاکرو ته وهڅول شي او د یورانیمو د غنی کولو په مخنیوي وغږیږي. د مطبوعاتي رپورټونو له قراره د جمهور رئیس ټرمپ د همدې فکر په اساس په تیره هفته کې د کارا د ملي امنیت د چارو د سلاکار جان بولټن لری کولو دا خوشبینی پیدا کړې ده چې لږ تر لږه د واشنگټن او ایران ترمنځ په تاوتریخوالي کې نرمښت راتلی شي. ایرانی ورسپانو د جان بولټن په لری کېدو چې د ایران زړه غټ چارواکی بله خوخي سرګنده کړی ده.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په انقره کې د یو د ترکیه له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره د سوریې په وضعیت خبرې کوي. دا یو ورځنی غونډه نن پیل شوه او په دې غونډه کې د روسیې جمهور رئیس هم ګډون کوي. دا غونډه د دې لپاره کېږي چې د سوریې په شمال ویدیځ کې د عدلی په ولایت کې روانه جګړه ژر تر ژره بنده شي او د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره یو پایدار سیاسي حل پیدا کړي.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیونه اوري. د اروپایي اتحادیې د بارنیو چارو وزیرانو نن ویل دوی په دې تمه دي چې برتانیا د داسې نوو پیشنهادونو سره راشي چې وایي چې په سړه ول د اتحادیې سره د برتانیې په وټولو موافقه کوي. د اروپایي اتحادیې وزیرانو دا خبرې نن په بروکسل کې وکړې. هلته د اروپایي اتحادیې شورا د ایریګي او د برتانیې د صدر اعظم بوریس جانسن او د اروپایي اتحادیې د کمیسیون رئیس یان کلادو جنکر تر منځ به په لوکسمبورګ کې مهمه غونډه وشي. دغه دواړه مشران به د بریکزیت په پروسې کې په ټپه ولاړ حالت په باره کې وغږیږي چې تحرک پکې راولي چې د موافقې پرته په خراب ډول وتلو مخنیوی وکاندي.
کوریا وایي ښایي د امریکا سره د اټومي بې وسلې کولو په مسئلې وغږیږي، خو په دې شرط چې امنیت او انکشاف ته یې خطرونه او خنډونه واضح شي. دغه تبصرې نن د شمالي کوریا خارجه وزارت په داسې وخت کې کړي دي چې امریکایي چارواکي هیله لري چې د پیونګ یانګ سره د اټومي چارو په هکله د دواړو خواوو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ ځنډیدلې خبرې پیل شي. د شمالي کوریا د خارجه وزیر مرستیال چو سان هوی یو هفته مخکې ویلي وو چې شمالي کوریا غواړي چې د دې میاشتې په آخر کې د امریکا د چارواکو سره مفصلې خبرې وکړي.
د موټر جوړولو د کارګری اتحادیې غړو نن د دوشنبه په ورځ د جنرال موټرز جوړولو شرکت په ضد د نوي قرارداد د شرایطو په سر اعتراض پیل کړی دی. دواړه اړخونه به نن د دوشنبه په ورځ خبرې پیل کړي، خو په نهه ایالتونو کې به په هغو ځایونو کې چې موټرونه او د موټرو پرزې پکې جوړیږي نږدې 50,000 کارګر کار ته ولاړ نه شي. د اتحادیې معاون ټیری دایتس ویلي دي د کار نه کولو پرېکړه د دوی نهایي او ضروري امکان و چې کړی دی. د کارګرانو د اتحادیه ښه معاش، صحي بیمه، کاری تضمینونه او د مفاد شریکول غواړي. جنرال موټور شرکت ویلي دي دوی د معاشونو لوړولو، مفاد شریکولو او ښې صحي بیمې ورکولو ترڅنګ په تولیداتي برخو کې میلیاردونه ډالره پانګه هم چوي چې نور کارونه ایجاد کړي. او د پرجو فارما د درد ضد اکسی کانټن ګولیو تولیدونکو کمپنۍ په محکمه کې د سخت سزا نه د بچکیدو لپاره د مفلسۍ درخواست ورکړې ده. ډیرو محلي او ویالتي حکومتونو او نورو خلکو په دغه کمپنۍ داوی کړی دي چې د دغه خطرناک دوا یعنی د معتادانو د درد د کمولو دوا په خرڅولو یې په امریکا کې د اپینو بحران زیات کړی دی. پردو فارما د مفلسۍ د درخواست ورکولو نه څو ورځې مخکې قریب 2000 کسانو ته چې داوی ورباندې کړی دي تاوانونه منلي دي چې کېدای شي دا تاوانونه 12 میلیارډ ډالر ته ورسیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل او په خبرو کې مو دا اوریدل چې د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو ادارې یونما ویلي دي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو هر اړخیز ملاتړ کوي. یونما په افغانستان کې د شفافو او سرتاسري انتخاباتو په کېدو ټینګار کړی دی او د انتخاباتي کمیسیونونو او نورو اړوندو ادارو څخه غوښتنه دي چې په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره هڅې زیاتې کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال ممتاز بهیر د کابل نه راپورټ راکړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما ټینګار کړي چې اړوند انتخاباتي بنسټونه باید د خلکو د رای ورکولو له قانوني حق څخه د دفاع لپاره خپل ټول امکانات په کار واچوي او ورته د رای ورکولو زمينه برابر کړي. یونما د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې انتخاباتي کمیسیونونه، مدني ټولنه، نوماندان او نورې اړوند ادارې چې د انتخاباتو په برخه کې کار کوي د رای ورکولو له ورځې څخه وړاندې خپل حصې دوه برابر کړي ترڅو ټول په شرایطو برابر افغانان له خپل قانوني حق څخه په استفاده راي ورکړي. د یونما مشر تدامی چې یماماتو ویلي رای ورکول یوازې د مدني مسولیت خبره نه ده بلکې په افغانستان کې د لاسترولونو د ساتنې او د سولېزو سیاسي پروسس خدم لا تړخدلو یو لار ده. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د یونما د سرګندونو ته په خبرګون کې وایي چې کمیسون د باور وړ شفافو او سراسري انتخاباتو ترسره کولو تجمن دی او له امنیتي ارګانونو سره په ګډه کار کوي چې په ټول افغانستان کې خلکو ته د رای ورکولو زمينه برابر کړي. دغه کمیسون یو ویان زبی سادات امریکا غږ آشنا ته وویل
بنسټونو د موږ سره وعده کړې وه چې دوی به ټول ټال د 5303 مرکزونو امنیت تامینوي، خو اوس کې دوی وایي چې په تباندې 400 مرکزونو کې غلط امنیتي وضعیت د دې جوګه نه دی چې دوی وتوانېږي. خو دوی بیا هم ترسیاوي عملیات په لاره اچولي، نهایي کوشش د ټاکنو تر ورځې پورې کوي تر څو په ټول هېواد کې هغه مراکز چې فرق سختنام شوی د هغې امنیت خوندي کړي. نو دا موضوع او دغه مسولیت د ورګزي امنیتی بنسټونو ته او د وګړو هم دغه د شخصن هغه مراکز چې ثبت نام شوی دی هغه امنیت دوی تضمین کوي ترڅو د موږ وادوال په دغه ملي پروسه کې ګډون وکړي.
ټاکل شوی و چې په ټول افغانستان کې د رای ورکولو په 15303 مرکزونو کې د جمهوریت ریاست انتخابات ترسره شي، خو د کمیسون پر وینا په دې ورځ به سباندې 430 مرکزونه د ناامنۍ لامل تړلی پاتې وي. یونما هم دا شان ټینګار کړی چې د انتخاباتي بنسټونو په ګډون نوماندان، مدني ټولنه، رسنۍ او دینی عالمان د خلک په راتلونکو انتخاباتو کې رای ورکولو ته وهڅوي. یونما ویلي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د باور وړ شفافو او ټول شموله انتخاباتو پر ترسره کولو کې له انتخاباتي کمیسیونونو سره همکاري او تجمنه ده. د افغانستان جمهوریت ریاست له انتخاباتو څخه د یونما د ملاتړ هرکلی کړی او ویلي دی حکومت ژمن دی چې ټولو افغانانو ته د رای ورکولو زمينه برابره کړي. خو بلخوا له انتخاباتو څخه د سار بنسټونو نوای په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره د پام وړ کار نه دی شوی او اکثره کاندیدانو د سولې د خبرو لامل پراخ کمپاینونه نه دی کړی چې دا به په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو د کم ګډون لامل شي. د افغانستان د انتخاباتو د سار بنسټ اجرایوي رئیس حبیب الله شینواری امریکا غږ آشنا ته وویل چې په ورته وخت کې د رای ورکولو په شرایطو برابر زیات شمیر افغانان د ناامنۍ لامل هم د رای ورکولو له حق څخه محروم کیږي.
هم کمیسیونونو او هم کاندیدانو خپل برنامه نه دي شریک کړي خلکو سره چې خلک وه هڅه یې د انتخاباتو په اهمیت دوی پوه کړي ترڅو دوی راشي د انتخاباتو کې ګډون وکړي. دغه څو لاملونه زه فکر کوم شاید د دې لامل وګرځي چې د خلکو ګډون به ډیر کم وي. اما وګورو چې خدای دې وکړي چې دغه زمونږ قضاوت یا څه شي چې دا رښتیني خلک ډیر ګډون وکړي، خو زمونږ تجربه دا ښیي چې په لومړی پړاو کې به د دغه عوامل په اساس باندې به خلکو ګډون کم وي.
ټاکل شوی چې د جمهوریت ریاست انتخابات د تلې یا میزان په شپږمه په ټول افغانستان کې د رای ورکولو په 2200 مراکزو کې تر سره شي. د انتخاباتو د کمیسون د شمیرو لمخې په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رای ورکولو په شرایطو برابر 3.6 میلیون افغانانو نوملیکنه کړې ده.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دوه انتخاباتي ټیمونو په یو بل باندې تور لګولې دي چې د دولتي امکاناتو نه کار اخلي. رحیم ګل سروان رپورت را کړی دی.
ټاکنیز کمپاینونه چې ناندرۍ هم لري، په داسې حال کې چې د ټاکنیزو کمپاینونو پای ته لس ورځې پاتې دي، ټاکنیز ټیمونه یو بل دولتي امکاناتو په ګټې اخیستنې او د ټاکنو د قوانینو په نقص متهموي. د ثبات او پالنې د ټیم مشر اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په ولسمشر غنی چې د دولت جوړونکي ټیم مشري کوي تور ولګاو چې دولتي امکانات کاروي، خو ولسمشري ماڼۍ بیا دا ادعا رد کړي او ویلي چې ولسمشر د اساسي قانون په اساس د ولسمشري صلاحیتونه لري. د ثبات او همپالنې د ټیم ویان فریدون خوزون وایي چې له دولت جوړونکي ټیم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ته 250 ټاکنیز شکایتونه کړي چې پکې د صلاحیتونو ناوړه ګټه اخیستل او سرغړونې هم شامل دي.
مګر د دولت ساس ټیم په دې ورستوي کې بیت المال ویشلای ده د خپل شخصي ګټو لپاره، او دولتي څوکۍ او مقامونه لیلام کړي دي د خپل کمپاینونو په خاطر باندې، چې دا شدیدند نگرانی زیاده او موږ غوښتنه دا کوو چې دغه لړۍ ته باید د پایټ کې کېدل شي.
خو د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم ویان بیا وایي چې دا تورونه دی او د تورونو په ځای د خبر شکایتونه مستند کړي.
تر اوسه پورې چې موږ د شکایتونو کمیسیون له ادرس څخه معلومات لرو، هغوی ویلي دي چې دغه مشخص ټیم له ادرس ټول شکایتونه چې سوي و هیڅ سوي مستند سوي نه دي، یوازې تورونه و، او تورونه لګول پر دې پروسه باندې دا د دې پروسې سره جفاده د افغانستان خلکو سره جفاده، او هیله مو ده چې تور ونه لګول سي بلکې اعتماد سازي وسي.
هغه بیا نور نوماندان په دې باورې دي چې دواړه هم ولسمشر غنی او هم اجرایي رئیس له دولتي امکاناتو نه وړه ګټه د خپلو ټاکنیزو منډو ترلو لپاره اخلي.
دولتي لوجستیکي امکاناتونه البته د دولت په پیسو باندې دوی په اسانۍ سره استفاده کوي. دوی په یو ټلیفون باندې تالارونه ځان د پر رانیسي، په یو ټلیفون باندې مثلا هلیکوپټر ځان ته برابرۍ په لرې ځایو کې هلته ځانونه رسوي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون بیا وایي چې ورسره 35 شکایتونه ثبت شوي، اکثره پکې د همدې دواړو ټیمونو دي او دا شکایتونه سیړي.
از مجموعه 63 شکایت تا هنوز به 70%
لهم دې درش پته شکایتونو او یا په سلوک شکایتونو تر رسیدګي سوي ده. کوم شکایتونو چې کافی اسناد لرل، اصلاحي، اختیاري، توسعي او جرمانی په کراغلي دي. شکایتونه مختلفو، یو پکې د دولتي مالی سرچینو نه ناوړه ګټه اخیستلو.
د میزان پښپګم به د ولسمشي ولس نوماندان ټاکنیز سیالي ولري، او افغانستان به د سلورم ځل لپاره خپل منتخب ولسمشر وټاکي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په خوست کې یو شمېر خزو ویلي دي چې که په انتخاباتو کې د رای ورکولو په وخت کې عکسونه اخیستل کیږي، نو دوی په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. دوی د انتخاباتو په خپلواک کمیسون باندې غږ کړی دی چې په نورو لارو چارو د غور وکړي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی دی.
د طالبانو سره کیدونکې موافقه ولسمشر ترامپ د ټویټ له لارې له منځه یووړه. د کار د کانګرس غړي هم حیران کړل او پوښتنه رابرسېره شوه چې څه ډول موافقه کېدله. د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې د طالبانو سره د سولې ځانګړی مرکچی زلمی خلیلزاد استمایا غونډې ته رابللی. د کانګرس یو جګپوړي غړي د امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې جګړه د حل لاره نه ده او اوربند د طالبانو په ګټه ده، ځکه سوله په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وتلو یوازینۍ لاره ده.
The presence of those troops
په افغانستان کې زمونږ د عسکرو حضور په غیواد کې زمونږ وزنی اثر او رسوخ دی. فکر نه کوم چې مونږ به لکومې عملی ژمنې پرته دا اثر رسوخ له لاسه ورکړو. فکر کوم د طالبانو لپاره مهمه ده چې غواړي او کولای شي اوربند وکړي او د طالبانو نورې ډلې اداره کړي، داسې نه چې مونږ یوازې د طالبانو له یوې ډلې سره موافقه وکړو او نورې ډلې پر مونږ او متحدینو باندې مو برید وکړي.
ښاغلی شف د افغانستان په نامنۍ کې ګاونډیان تورنوي او وایي چې ایران او پاکستان د افغانستان د شخړې په هواري کې نقش نه دی لوبولی.
I have not been satisfied with
زه د طالبانو په ځپلو کې د پاکستان له اقدامه راضی نه یم. پاکستان طالب مشرانو ته امن ځای نه برابر کړی دی. دا مهمه ده چې د سیمې هیوادونه پاکستان، هند، ایران او روسیه په دې مسأله کې دخیل کړو، ځکه دا هیوادونه د سولې په پروسه کې د ورانکارۍ توان لري. دا هیوادونه په دې پروسه کې د دې لپاره باید شامل کړای شي چې حل لارې کې مرسته وکړي.
د کانګرس بل غړی مایکل والتس بیا وایي چې طالبانو په افغانستان کې د سولې د رامنځته کېدو لپاره هیڅ لیوالتیا نه ده ښودلې.
طالبانو تر اوسه هر اړخیز اوربند ته هیڅ لیوالتیا نه ده ښودلې. هغوی نه غواړي خپله وسله پر ځمکه کېږدي. هغوی د افغانستان اساسي قانون نه مني او نه هم د هیواد اوسنی حکومت په رسمیت پیژني. هغوی د سولې یوې نښې ته هم علاقه نه ده ښودلې.
د امریکا د کانګرس یوه دموکراته غړي کریسی اولاهن وایي په افغانستان کې د سولې یوازنی حل سیاسي حل لاره ده.
زه یقینا داسې هیله لرم او فکر کوم چې یوازنی لار چې موږ کولی شو افغانستان د سوکالۍ لور ته پرمخ بوځو هغه د سیاسي حل له لارې ده.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تر بندېدو وروسته د تېرې جمعې په ورځ یو درې کسیز طالب پلاوی پر افغان سولې د بحث او سلام مشورو لپاره روسیې ته تللی او روسی رسنیو ته ویلي چې د واشنگتن سره خبرو ته دوام ورکولی شوی خو سل کاله پورې جګړې ته هم چمتو دي.
که څه هم د طالبانو سره د ممکنه ملاقات او د مذاکراتو لغوه کول به د جمهور رئیس ټرمپ خپلې پریکړې وي، خو یو عمومي نظر دا دی چې په جمهور رئیس باندې داخلي فشارونه زیات شوي وو. د حکومت ترڅنګ کانګرس هم په بهرني سیاست کې مهم نقش لري او د افغانستان د جګړې او د سولې په هکله پراخ بحثونه کوي. تاسې د طالبانو سره د امریکا د خبرو د لغوه کېدو په باره کې د کانګرس د ځنو غړو د نظریاتو غټ کې واوریدل. اوس راځو د خبریال ابراهیم رحیمی راپور ته چې د خوست نه رالیږلی ده. وایي چې د خوست یو شمېر ښځو ویلي دي که په انتخاباتو کې د رای ورکولو په وخت کې عکسونه اخیستل کېږي نو دوی په انتخاباتو کې ګډون نه کوي.
د غولسګونو ښځو په یوه راټولېدنه کې د ټاکنو خپلواک کمیسون او نورو اړوندو ادارو وغوښتل چې د رای اچونې پر مهال د عکس اخیستلو پر ځای دې پر نورو بدیلو لارو چارو غور وکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې زینب افغان وویل چې خوستۍ ښځې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ګډون لیوالتیا لري خو زیاته ویرې تصویر اخیستلو له کبله ممکن اکثریت ښځې په ټاکنو کې ګډون ونه شي کړی.
ډېری دغسې خویندې دي چې هغه په لرو ولسوالۍ کې ژوند کوي، هغه د کور نه د بیرون وتلو اجازه نه لري، نو هغه به څه ډول وکړلی شي چې دوی خپل مخلوص کړي او هلته عکس واخلي ورنه خپله رایه استعمال کړي. که چیرته شفافیت په دې کې وي چې موږ او تاسو خپل مخونه لوز کو خپل رای استعمال کو، د هغې دپاره باید یو بله لاره یو داسې لاره وټکو چې نه زموږ حق ځای شوی وي او د هغې د شفافیت دپاره مو بله لاره پیدا کړې وي.
افغان حکومت ویلي چې دیني عقیدې او ټولنیزو دودونو ته په پاملرنې سره یې پریکړه کړې چې دا ځل به په ټاکنو کې د پرمختللو ماشینونو په وسیله د هر رای اچونکي د ګوتو نښې د سترګو او مخ عکس اخلي. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې دا معلومات به له دوی سره خوندي وي، خو د خوست د نننۍ راټولېدنې ګډونوالي وایي چې ممکن د عکس اخیستل په ټاکنو کې د ښځو د ګډون خنډ وګرځي.
که غواړي چې میرمنې په دې کې ګډون ورکړي یا برخه واخلي په انتخاباتو کې، نو عکس یا د عکس نه اخیستل کېږي. هېڅ پر اس تذګیره خو کتلی کېږي، د شټیکر له مخې یا هغه په لیست چې هلته موجود وي پاکې نوم کتلی کېږي، دې طریقه رایه ورکول کېږي. نوم سنی
نو که ښځې کا په رایه اچونه کې برخه وانه خلې هیڅ معنی نه لري، ځکه دا هیواد یوازې په دې کې نارینه نه اوسیږي بلکې خویندې هم شته. نو په انتخاباتو کې د ښځو ګډون ډېر مهم دی.
سره له دې چې کلتوري محدودیتونه شته، مګر د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم ښځې له کوره راوتلې او په پراخه توګه یې په تیرو ټاکنو کې ګډون کړی و. د یادې شوې نننۍ غونډې ګډونوالو د ټاکنو خپلواک کمیسون او همدارنګه د ټاکنو د څارلو بنسټونو وغوښتل چې د عکس اخیستلو پریکړې په حق له سره غور وکړي او دا ستونزه حل کړي.
دا که خیر کورنۍ بعضې ډېرې کورنۍ شته چې خپل فامیل ته اجازه نه ورکوي چې تاسو رایه وکړئ، ځکه چې بایومیټریک سیستم یا عکس اخیستلی کېږي یا د دوی مخونه لوسېږي. نو کوشش وکړئ چې رایه په پټ مخ ورکوي او چادرې مو اغوستې وي. نو دې ځان دې نه ما بې برخې کوئ، ځکه چې د افغانستان په زنانو مردانو
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون مسؤلینو یادې شوې اندېښنې ته په ځواب کې ویلي چې انتخابات یوه ملي پروسه ده او خلک باید د دې پروسې له بریالیتوب سره هر ډول همکاري وکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو اوریدونکو د افغانستان د مهاجرینو او وطن ته د ستنیدونکو کسانو د چارو وزارت ویلي دي چې د روان میلادي کال د پایل نه تر اوسه پورې قریب 1400 زره افغانان د جګړو او طبي پیښو له امله په ملک کې بې ځای شوي دي. د وزارت ویلي دي چې د دغو بې ځای شوو خلکو قریب 150,000 بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایان عبدالباسط انصاری وایي چې د روان 2019 میلادي کال په تیرو 9 میاشتو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د جګړو او طبي پیښو له امله 390,000 او 615 تنه افغانان له خپلو مینو نورو سیمو ته کډه کولو ته اړ شوي. ښاغلي انصاري امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دغه شمېر نږدې 150,000 تنه یې بېرته خپلو کلو ته وستانه شوي دي. هغې ویل د جګړو تر څنګ طبي پیښو هم زیات شمېر افغانان خپلو سیمو پرې خودلو ته اړ کړی دي.
جنگ ها شدت پیدا کرده،
جګړې پراخه شوې او ستونزې هم زیاتې شوې دي. په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې چې رسنۍ په اړه غږیږي، کچېرې موږ د 2013 کال له پیل څخه د دغه کال تر 9 میاشتې پورې د بې ځای شوو شمېر د روان 2019 کال د 9 میاشتې پورې د شمېر سره مقایسه کړو، د تیر کال په پرتله سږ کال د بې ځای شوو شمېر کم دی
نسبت به سال 2019.
ښاغلی انصاری ویل چې ډیر بې ځای شوي وګړي د کندوز، هلمند، کونړ، ننګرهار، پاریاب، بدخشان او بغلان ولایتونو اوسیدونکي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې وچا د معلوماتو پر اساس تر تیرې اونۍ پورې 230,000 څخه زیات بې ځای شوي وګړي لا هم له خپلو مینو لري په نورو سیمو کې اوسېدل. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالباسط انصاري وایي چې دغه وزارت 260 میلیونه افغانۍ د بې ځای شوو وګړو د خیر ښېګڼې په چارو په مصرف رسولي دي.
نړیوالې ادارې هم د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت سره همکاري کوي. هیله لرو چې زیاتې ستونزې ونه لرو او همدا مرستې زموږ په کور دننه د بې ځای شوو وګړو ډېرې ستونزې اوارې کړي.
په تیر 2013 میلادي کال کې شاوخوا 600,000 افغانان د جګړو او طبي پیښو له امله له خپلو مینو نورو سیمو ته کډه شوي وو چې ډېرې د وچکالۍ څخه خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي وو. د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 40 ولایتونو کې خلک د سختې وچکالۍ سره مخ خو، د افغانستان د کرهڼې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال په ژمي او پسرلي کې د واورو او بارانونو اورښت د دغه هیواد په ډېرو برخو کې د وچکالۍ اغېزې کمې کړي او تیر کال پرتله د غنمو حاصلات هم ډېر شوي دي. د افغانستان د کرهڼې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت، د مرکزي احصایې ریاست او د خوړو د نړیوالې ادارې FAO یوه ګډه سروې ښیي چې د تیر 1400 لمریز کال تله سکل په افغانستان کې د غنمو حاصلات تر 20% پورې زیات شوي دي. د کرهڼې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې په روان لمریز کال کې د للمي غنمو د حاصلاتو په ګډون د افغانستان د غنمو حاصلات 15.1 میلیون ټنو ته رسیدلي دي. په تیر 1400 لمریز کال کې دا اندازه 3.6 میلیون ټنو ته رسیدلې وه.
د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما د شفاف او د باور وړ انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې اړوند انتخاباتي بنسټونه باید د خلکو د رایې ورکولو د قانوني حق د دفاع لپاره د خپلو امکاناتونه کار واخلي. د افغانستان چارواکي وایي چې په فراه او سمنګان کې د دوه طالب مشرانو په ګډون 40 تنه وسلوال طالبان وژلي دي. په سمنګان کې حکومتي قواوو د بهرنیو قواوو د هوایي ملاتړ په همکارۍ پرون د یکشنبې په سهار په دغه ولایت کې د طالبانو تش په نامه والي مولوي نورالدین وژلی دی. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د روان میلادي کال له پیل څخه تر اوسه نږدې 1400 افغانان د جګړو او طبي پیښو له امله له خپلو مینو څخه دننه په افغانستان کې بې ځایه شوي دي. دا وزارت وایي د دغو بې ځایه شویو خلکو شاوخوا 150,000 تنه یې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه همدلته پای ته ورسېده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسې په خدمت کې حاضرېږو. کولی شئ لږ وروسته د رڼا پروګرام چې د ښځو او کورنیو د ژوند او حالاتو په باره کې د تلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه کوم چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.